360 में काबिल इलाज होने के बावजूद हेपेटाइटिस दुनिया के कई हिस्सों में अब भी बीमारी और अमवात की बड़ी वजह है। पाकिस्तान हेपेटाइटिस से मुतासरा ममालिक में पहले 10 ममालिक में क्यों है और क्या इससे बचाव मुमकिन है, जानने की कोशिश करेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। आलमी इदारा सेहत की मौजूदा साल की रिपोर्ट के मुताबिक हेपेटाइटिस दुनिया भर में अमवात की 8वीं बड़ी वजह है और हेपेटाइटिस के 80% केसेस सिर्फ 10 ममालिक में, जिनमें पाकिस्तान, भारत और चीन भी शामिल हैं, रिपोर्ट होते हैं। जबकि पाकिस्तान उन 10 ममालिक में भी शामिल है जहां हेपेटाइटिस सी के सबसे ज्यादा केसेस सामने आते हैं। माहिरीन सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में हेपेटाइटिस की सस्ती वैक्सीनेशन की सहूलत के बावजूद बरवक्त तशखीस ना होने की वजह से इस मर्ज में मुबतला होने वालों की तादाद खतरनाक हद तक ज्यादा है। 28 जुलाई को हेपेटाइटिस का आलमी दिन मनाया जाता है। इस मौके पर जारी किए गए WHO के आदादोशुमार के मुताबिक दुनिया में 30 करोड़ से ज्यादा अफराद हेपेटाइटिस बी और सी का शिकार हैं और हर साल इस मर्ज से 13 लाख अफराद मौत के मुंह में चले जाते हैं। आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में इस मर्ज के फैलने की वजह क्या है, जबकि इसके तदारुक के लिए वैक्सीन भी मौजूद हैं। आलमी इदारा सेहत WHO के मुताबिक हेपेटाइटिस की मुख्तलिफ इकसाम में से सी और बी सबसे ज्यादा खतरनाक है और पाकिस्तान उन 10 ममालिक में शामिल है जहां ये दोनों वायरस सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। एक मेडिकल जरीदे सर्जरी ग्लोबल हेल्थ में शाया होने वाली एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में हेपेटाइटिस जिन जराए से सबसे ज्यादा फैलता है उनमें आलूदा खून की मुंतकली, अस्पतालों का माहौल जिनसे वहां दाखिल लोग इस मर्ज से मुतासर होते हैं, दांतों के इलाज के दौरान हेपेटाइटिस से मुतासर होना, टीकों के लिए आलूदा सिरिंजेस और सर्जरी के दौरान आलूदा आलात और दीगर सामान का इस्तेमाल शामिल है। इस तहकीकी मकाले के मुताबिक खून देने वाले अफराद में से तकरीबन निसफ का खून उनका हेपेटाइटिस टेस्ट किए बगैर दूसरे अफराद को लगा दिया जाता है। पाकिस्तान में हेपेटाइटिस बी और सी दोनों ही वायरस बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। पाकिस्तान में ये वायरस कैसे फैलता है, इसके मरीजों की तादाद हर साल क्यों बढ़ी है और हुकूमत हेपेटाइटिस के खात्मे के लिए क्या इकदाम कर रही है, जानते हैं इस्लामाबाद से नजरुल इस्लाम की रिपोर्ट में।
सोफिया बानो इस्लामाबाद के एक मजाफाती इलाके की रिहायशी हैं। वो गुज़िश्ता 9 साल से काली अरकान या हेपेटाइटिस सी की बीमारी में मुब्तला हैं। एक तवील अरसे तक उन्होंने अपनी बीमारी के बारे में अपने शोहर के अलावा किसी और को नहीं बताया, लेकिन चंद रोज पहले जब बीमारी ने शिद्दत इख्तियार की तो उन्हें अस्पताल का रुख करना पड़ा।
मैं आज 10 दिन से लगातार इधर इमरजेंसी में आती रही। मैंने अपनी बेटियों तक, इसकी शादी हुई है, मैंने अपनी बेटी को तक भी नहीं बताया कि मैं इधर आती हूँ इमरजेंसी में, इंजेक्शन लगवा के मैं चली जाती हूँ। मुझे ये नफरत, लोग नफरत करते हैं ना कि ये ना मुझे ना हो जाए, पानी पीने से, खाने पीने से ये लोग थोड़ा सा करते हैं ना, तो मैं किसी को नहीं बताती।
डॉक्टरों के मुताबिक अस्पताल में सोफिया का तसल्ली बख्श इलाज हो रहा है, मगर उनकी बेटी अपने वालदा के इलाज के बारे में फिक्रमंद हैं, क्योंकि हेपेटाइटिस की बीमारी के बायस उनके घर के 4 अफराद मुतासिर हो चुके हैं, जबकि एक हलाकत भी वाकई हुई है।
टेंशन में बहुत होती है, रोना भी आ जाता है जब इनको देखती हूँ तो दिल को सुकून नहीं आता, पता नहीं क्या होगा, ठीक होंगी या नहीं होंगी। माँ बाप का सर पे होना तो एक बहुत बड़ी नेमत है, जब ये नहीं हो तो फिर आगे पीछे भी बहुत मसला बन जाता है।
आलमी इदारे सेहत की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में हेपेटाइटिस सी के सबसे ज्यादा मरीज पाकिस्तान में हैं। हेपेटाइटिस बी और सी को मिलाकर ये तादाद 1,26,00,000 तक पहुंच जाती है। तिब्बी माहरीन इन आदादोशुमार को तशवीशनाक करार देते हैं।
हम इनको साइलेंट किलर्स कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि अमूमन ए वाली मरीज तब तक डॉक्टर के पास नहीं आते, क्योंकि इनिशियली होता कि जब इन्फेक्शन हो जाती है उनको 5-10 या 2 हफ्तों के लिए इनको पीलिया रहता है, हेपेटाइटिस मतलब जॉन्डस रहता है, तो फिर वो खुद बहुत ठीक हो जाता है। जब वो ठीक हो जाता है तो उनको पता नहीं होता, वो समझते हैं कि हमारा तो जरासीम ख़त्म हो गया, मगर हकीकत क्या होती है कि वो ख़त्म नहीं हुआ होता, वो जिगर के अंदर अपनी मतलब जो लाइफ साइकिल है वो प्रोलिफरेट कर रही होती है, तो जिगर को साइलेंटली नुकसान पहुंच रहा होता है और मरीज को पता ही नहीं होता।
डॉक्टर शुजात कहते हैं कि बेरोजगारी, गुर्बत, आबादी में इजाफा और मुख्तलिफ अमराज का फैलाव सब आपस में जुड़े हैं, اس کے علاوہ یہ بیماری استعمال شدہ سرنج، خون کے تبادلے یا پھر حجاموں سے شیو کے دوران کٹ لگنے سے بھی لگ سکتی ہے۔ دوسری جانب حکومت کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں ہیپاٹائٹس کے خاتمے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام جاری ہے۔
ہمارے میڈیکل سکریننگ یونٹس ہیں، ہمارے میڈیکل ہیلتھ سکریننگ یونٹس ہیں جو کہ ہر صبح یہاں سے نکلتے ہیں اور مختلف ایریاز میں جاتے ہیں جہاں پر ہم لوگ اسٹرپس وغیرہ ٹیسٹ کرتے ہیں، اور ہم وہ لوگ جو اور ہم جاتے بھی اس طرح کے رسکی ایریاز کے اندر جہاں پہ وی بلیو کہ یو نیور نو کہ کس ایریا میں ہیپاٹائٹس سی اور بی زیادہ ہوگا، لیکن جب ہمیں جب یہ ہم کسی کو ڈائگنوز کرتے ہیں تو ہم ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ اس کا فردر انویسٹیگیشن کے لیے ٹرشری کیئر ہاسپٹل یا ریلیونٹ ہاسپٹل کو ہم ریفر کر دیتے ہیں تاکہ ان کا جو ڈیزیز ہے وہ کسی کو نہ پھیلے اور وہ اس کا علاج کرا سکے، اور آنے والے سالوں میں جو کمپلیکیشنز لیور کینسر ہے، سیروسز ہے، تو اس سے بچنے کے لیے ہم تمام ان کو تعلیم بھی دیتے ہیں۔
ڈاکٹروں کے مطابق جدید دور میں علاج معالجے کی سہولیات کافی حد تک بہتر ہو گئی ہیں، اب 6 ماہ کا کورس کرنے کے بعد ہیپاٹائٹس ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اسکریننگ فری ہے، تاہم ٹیسٹ اور دوائیاں مریض کو خود سے خریدنی پڑتی ہیں۔ حکومتی اداروں کی تسلیاں اپنی جگہ، لیکن صوفیہ بانو کہتی ہیں کہ ہیپاٹائٹس کا علاج طویل ہونے کے ساتھ ساتھ مہنگا بھی ہے، جو کہ ان کی فیملی کی پہنچ سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں ہیپاٹائٹس کے مریضوں کی بڑی تعداد کی ایک وجہ ملک کے پسماندہ علاقوں میں علاج کی سہولتوں کی کمی اور آگاہی کا نہ ہونا ہے۔ دیہی علاقوں میں بہتر علاج معالجے کی سہولتیں نہ ہونے کی وجہ سے اکثر لوگوں کو علاج کی غرض سے بڑے شہروں کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ کراچی بھی انہی شہروں میں سے ایک ہے جہاں لوگ ہیپاٹائٹس کے علاج کے لیے اندرون سندھ اور بلوچستان سے طویل مسافت کے بعد علاج کے لیے پہنچتے ہیں۔ سدرہ ڈار کی یہ رپورٹ ہم پہلے بھی اپنے شو میں چلا چکے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ اس رپورٹ میں جن مریضوں سے بات کی گئی تھی اب وہ صحت یاب ہو چکے ہوں گے، لیکن ہیپاٹائٹس کے علاج کی سہولیات کی صورتحال آج بھی ویسی ہی ہے جیسی کہ اس رپورٹ میں دکھائی گئی تھی۔
بلوچستان کے علاقے مسلم باغ سے آنے والے عجب گل کا یہ خاندان 16 گھنٹے کی مسافت طے کر کے کراچی کے ڈاؤ یونیورسٹی اسپتال پہنچا ہے، جہاں ہیپاٹائٹس کے مریضوں کی او پی ڈی جاری ہے۔ عجب گل کی چچی کو جگر کا عارضہ ہے، جس کا بہتر علاج بلوچستان میں ممکن نہیں۔
وہاں ہمارے بلوچستان میں کوئی اچھا اسپتال نہیں ہے، تو ہمیں ان کے ٹیسٹوں پہ اور ہمیں ان کی ساری رپورٹوں پہ کوئی اعتماد نہیں ہے۔ ابھی ہم لوگوں نے وہاں ٹیسٹ وغیرہ کروائے تو وہی ٹیسٹ ہمیں دوبارہ ریپیٹ کروانا پڑتا ہے۔ وہاں جو کانا ان کا ہضم نہیں ہو رہا تھا اور ہمیشہ بیمار رہتے تھے، مطلب تکلیف معدے میں تکلیف وغیرہ ہوتے تھے، تو ہمیں تو پتہ نہیں۔ وہاں آ کر انہوں نے سیٹ اسکین کروایا، پھر انہوں نے کہا اس کی لیور میں جو ہے دانا ہے اور نیچے ایک تیلی لگا ہوا ہے، اس کا پانی نکلوا کے ہم اس کو کراچی بھجوائیں گے آغا خان وغیرہ سے ٹیسٹ کروا کے، اس کا جو رپورٹ آئے گا پھر اس کے بعد ہم پروسیجر آگے بھیجوائیں گے۔ تو جب ہم ان کے رپورٹ وغیرہ یہ اس کے مطلب تو ہم نے یہی بہتر سمجھا کہ ہم کراچی جا کر اس کا علاج کروائیں۔
کندکوٹ سے تعلق رکھنے والے 65 سالہ ہوت محمد جگر کے سرطان میں مبتلا ہیں، لیکن اس امید کے ساتھ اسپتال پہنچے ہیں کہ وہ جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔
میں آیا ہوں، ڈاکٹر نے بھیجا ہے، ڈاکٹر نے گردوں کا علاج کیا ہے اور قبض کا علاج کیا ہے، یہ نلکی اس نے لگائی ہے، رپورٹ نکالی ہے، اس نے بولا دانے ہیں اس میں جگر میں، جگر میں دانے ہیں، وہ جگر والے کو دکھاؤ۔
پاکستان کے صوبہ سندھ میں ہیپاٹائٹس کا علاج اب آسان تو ہو چکا ہے، لیکن اب بھی مریض اس مرض کی پیچیدگیوں کے ساتھ اسپتال پہنچتے ہیں۔ پاکستان میں عام ہیپاٹائٹس بی، سی اور ڈیلٹا ویریئنٹ، آلودہ سوئیوں، استعمال شدہ سرنجز، سرجیکل آلات جو سٹرلائز نہ کیے گئے ہوں، یا ہیپاٹائٹس کے مریض کے انتقال خون سے پھیلتا ہے۔ ڈاکٹر زاہد اعظم کے مطابق 80-90% لوگوں کو اس بیماری کا پتہ تب ہی چلتا ہے جب انہیں تفصیلی معائنہ اور ٹیسٹ کروانے پڑے یا مرض شدت اختیار کر جائے۔
پیٹ میں پانی آ گیا، غنودگی بے ہوشی کے ساتھ پیشنٹ آ گیا، پیشنٹ کیٹاسٹروفی ہوتی ہے کہ خون کی الٹی کے ساتھ آپ کے ساتھ پیشنٹ آتا ہے یا کالے پخانے کے ساتھ پیشنٹ آ رہا ہوتا ہے، یہ ساری پیچیدگیاں ہیں، لیور سیروسز یا جب جگر سکڑ چکا ہے، فیل ہو چکا ہے، تو اس وقت پتہ چلتا ہے، ورنہ عمومی طور پہ اسے کوئی علامات نہیں ہوتی۔ وی ہیڈ اے ویری ہائی ریٹ پریویسلی، لیکن ابھی جب یہ مالیکیولس نئے مالیکیولس آئے ہیپاٹائٹس سی کے اسپیشلی، اور ہیپاٹائٹس بی ٹیبلٹ کی صورت میں علاج ہوتا ہے، اور اس طرح ہیپاٹائٹس سی کا بھی اب ٹیبلٹ کی صورت میں 3 مہینے کا علاج ہے، سو علاج آسان ہو گیا ہے، کی وجہ سے اب ناؤ وی آر سینگ کہ جی یہ جو ٹرینڈ ہے وہ ڈیکریزنگ ٹرینڈ ہے، لیکن اسٹل हम जो कहते हैं फाइंड मिसिंग मिलियन, कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी टेस्ट ही नहीं कराया, उनको पता ही नहीं है, और पता उस वक्त चलता है जब ये कॉम्प्लिकेशन के साथ, लिवर सिरोसिस या लिवर फेलियर के साथ आते हैं।
हेपेटाइटिस में जिगर के सुकड़ जाने का एक इलाज जिगर की पेवंदकारी भी है। जिगर के ट्रांसप्लांट के मुंतजर गुलनास इस वक्त अद्वियात की मदद से जिंदगी गुजार रही हैं।
मेरे जिगर का मसला है, पहले हेपेटाइटिस सी था, वो था, उसके बाद मेरे जिगर का मसला है। मैं 11-12 साल हो रहे हैं मेरे डॉक्टर साहब के पास इलाज कर रहे हैं, और जिगर ट्रांसफर करना है, और मेरा जिगर किसी के साथ वो नहीं हो रहा। अब मैं ऐसे चला रही हूँ, डॉलर मेरा मिल रहा है मेरे बेटे का, उसको किडनी का मसला है, उसकी वजह से उसको ही मैं तकलीफ नहीं दे रही, मैं ऐसे चला रही हूँ, क्या करूँ।
मुआलजीन के मुताबिक सिर्फ हेपेटाइटिस जिगर को मुतासिर करने की अहम वजह नहीं, दीगर बीमारियां भी जिगर के आर्जे को जन्म दे सकती हैं। जिगर के खलियों में अगर कोलेस्ट्रॉल चिकनाई जमा होना शुरू हो जाए तो वो फूलते फूलते इस नहज तक आ जाता है, जब इसके खलिये फट जाते हैं और जिगर में मौजूद एंजाइम्स खून में दाखिल हो जाते हैं, जिससे पेचीदगियां बढ़ जाती हैं।
वायरल हेपेटाइटिस वायरस की वजह से होता है। इसी तरीके से एक और बीमारी है जिसको हम कहते हैं नैश, नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस, यानी वो लोग जो लोग अल्कोहल नहीं ले रहे, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉमन इस दुनिया में वजह अल्कोहल की है। अच्छी बात हमारे पास ये है कि हम अल्कोहल हमारे यहाँ कम है, तो इस वजह से ये नहीं है। तो नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस की जो रिस्क फैक्टर, उसमें ब्लड प्रेशर, शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल, मोटापा या ओबिसिटी, और सेडेंटरी लाइफस्टाइल के जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे, भागदौड़ नहीं कर रहे, लेटे बैठे हुए, तो उसमें तो उन ये सारे रिस्क फैक्टर, 5 रिस्क फैक्टर हैं नैश के, और उसके साथ ये लिवर सिरोसिस या लिवर फेलियर होता है।
इस अस्पताल में हेपेटाइटिस के इलाज के लिए यौमिया 100-150 मरीज पहुंचते हैं। मुआलजीन पर उम्मीद है कि 2030 तक पाकिस्तान इस बीमारी के खात्मे में कामयाब हो जाएगा। ताहम अगर मुतवाजन गजा और लाइफस्टाइल पर तवज्जो न दी गई तो जिगर के आर्जे में मुब्तला अफराद की तादाद बढ़ती चली जाएगी। सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची।
आलमी इदारा सेहत की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में हेपेटाइटिस सी के सबसे ज्यादा मरीज पाकिस्तान में हैं। इसको रोकना कैसे मुमकिन है, चैलेंजेस क्या हैं, इस पर बात करते हैं हेल्थ सर्विसेज एकेडमी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के वाइस चांसलर प्रोफेसर शहजाद अली खान इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रोफेसर बहुत शुक्रिया। ज्यादा अरसा नहीं गुजरा कि हेपेटाइटिस सी के केसेस हम देखते थे कि मिस्र में ज्यादा हैं, पाकिस्तान से आगे था मिस्र। इस वक्त मिस्र हेपेटाइटिस सी के मुल्क उन ममालिक में शामिल है जिन्होंने मुकम्मल खात्मा तकरीबन कर लिया है, उस सफर पे हैं। पाकिस्तान में केसेस अभी भी हैं और अमवात भी हैं। इस बीमारी को रोकने की राह में सबसे बड़ी रुकावट क्या है पाकिस्तान में?
जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया, बहुत 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 अहम टॉपिक है ये, और इसके ऊपर काफ़ी पाकिस्तान में प्रिवेंशन और इसको कंट्रोल के लिए काम शुरू हो गया है। सबसे बड़ा मसला जो आपने रिपोर्ट्स दिखाई उसमें 90% फैक्ट्स आपने बताए, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान में ये है कि हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी को आम आदमी ये समझता है कि ये शायद गलत किस्म के जो सेक्सुअल प्रैक्टिसेस है ना उनसे फैलता है, तो उसका जो स्टिग्मा है ना उसको छुपाने की टेंडेंसी वो बहुत ज्यादा है। जिस तरह एचआईवी है इसी तरह हेपेटाइटिस सी को भी एचआईवी की तरह ही समझा जाता है कि ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। आपने जो बताया फैलने के तरीके, वो हमारे सर्वे तो यही बता रहे हैं कि ये जो आपका होता है ना जिसको कहते हैं ब्लड रीयूज ऑफ सिरिंजेस से, ब्लड प्रोडक्ट से, और आपका जो इन्फेक्टेड इक्विपमेंट इस्तेमाल करने से, और मोस्ट कॉमन जो है वो ज़ाहिर है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अलावा हॉस्पिटल एक्वायर्ड होता है। लेकिन अभी तक आम आदमी, आम पाकिस्तानी यही समझ रहा है कि काला यरकान हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया या सी हो गया तो गलत काम कोई किया था जिसकी वजह से ये है। अब जिसको डायग्नोसिस में बताया जाएगा कि आपको हेपेटाइटिस बी है या हेपेटाइटिस सी है, वो उसको फौरन छुपा लेता है। जिस तरह अभी आपने एक पेशेंट भी दिखाई कि जिसने कई अरसे तक अपने खावंद को भी शायद उसने देर से बताया होगा, अपने खानदान में भी किसी को नहीं बताया कि उसको हेपेटाइटिस सी हो गया है। तो जो पाकिस्तान में एक बड़ी गलत किस्म की एक कंसेप्ट है इस चीज का, उस पे हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप
तो उसके परसेंटेज क्या है प्रोफेसर, उसके परसेंटेज क्या है अगर हम देखते हैं कि सिरिंजेस से भी फैलता है, दांतों के इलाज से भी फैलता है, इस तरह की और भी शेव करवाने अगर आप जब जाते हैं बार्बर के पास, वहां से भी कट से फैल सकता है, तो ये परसेंटेजेस क्या है?
मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान में तकरीबन 12 मिलियन अगर पेशेंट्स है ना, तो उसमें से 10 मिलियन ऐसे पेशेंट्स होंगे कि जो ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स के जरिए, रीयूज ऑफ सिरिंज के जरिए। अब आप देखें पाकिस्तान में 80 करोड़ टीके लगते हैं हर साल, 25 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ इंजेक्शन यूज इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली एबनॉर्मल। پاکستان کے دیہات میں اور ایون شہروں میں بھی جب تک انجیکشن نہ لگایا جائے لوگ یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ان کا علاج ہوا ہے, جو کہ دنیا میں اس وقت ختم ہو گیا ہوا ہے لیکن یہاں پہ وہ ہے. ہم نے ابھی آٹو ڈسٹرڈ جو کہتے ہیں نا ڈسیبل سرنجز بھی انٹروڈیوس کروائی ہیں, سنگل یوز سرنجز بھی انٹروڈیوس کروائی ہیں, لیکن پھر بھی بہت زیادہ ری یوز آف انجیکشن اور انجیکشن کا یوز بہت زیادہ ہے. اسی طرح ڈرپس بہت زیادہ یوز ہوتی ہیں. تو جو ہاسپٹل ایکوائرڈ انفیکشن ہے نا اس میں میرے خیال میں ٹاپ پہ اس وقت جی پی یا جنرل پریکٹیشنر یا کوکس یا ڈینٹل پریکٹیشنر اور ہمارے ہیلتھ پرووائڈرز, وہ جب انفیکٹیو کوئی چیز اپنی صحیح نہیں رکھتے, ڈس انفیکٹنٹ نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے
پیشنٹ کے پاس سینکڑوں
کی تعداد میں ہوتے ہیں. جی
پروفیسر, ہیپاٹائٹس کی ویکسین پہ میں آنا چاہوں گا. جی میں ویکسین پہ آنا چاہوں گا پہلے کہ پاکستان میں تقریباً دنیا بھر میں سب سے سستی ویکسین جو ہے وہ پاکستان میں مل رہی ہے, $3-3.5 پورا کورس کاسٹ کرتا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صحت عامہ کے لیے یہ حکومت کی طرف سے مفت لگائی جا سکتی ہے؟
یہ ہمارے ہیلتھ پرووائڈرز کو اور جو ہائی رسک امپلائیز ہیں ان کو تو مفت لگائی جاتی ہے, ہمارے شیڈیول میں ہی شامل ہے, ہمارے اس کا جو ای پی آئی کا شیڈیول ہے اس میں بھی شامل ہے. پہلے یہ علیحدہ سے ہوئی تھی پھر اس کے بعد کمبائن میں آ گئی ہے, لیکن بدقسمتی سے یہ صرف ہیپاٹائٹس بی کے لیے ہے. ہمیں ہیپاٹائٹس سی کی پریویلنس 9% ہے, 9% پاکستانیوں کو ہیپاٹائٹس سی ہے, 4% ہے ہیپاٹائٹس بی. تو سی کا ابھی کوئی اس قسم کا ویکسین کا یا کوئی پریونٹیو نہیں آیا, اس کا صرف اور صرف حل یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اویئرنیس پھیلائیں کہ آپ انجیکشن یوز کم کریں, آپ بلڈ بھی جو ہے وہ ٹیسٹ کیے بغیر نہ لگوائیں. عوام جب اس کو وہ کرے گی تو وہ جا کے جی پی کو جب بتائے گی کہ آپ نے مجھے کوئی پرانی سرنج نہیں استعمال کرنی, آپ نے ڈرپ سیٹ پرانا نہیں استعمال کرنا, مجھے میں خود ٹیسٹ کراؤں گا بلڈ کو, جب عوام اس پہ کرے گی تو یہ بہتر ہو جائے گا.
اور 29 تاریخ کو بڑی ضروری ہے.
جی اور 29 تاریخ کو پرائم منسٹر آف پاکستان ایک ہیپاٹائٹس کنٹرول پروگرام کا نیشنل پروگرام ایک لانچ کر رہے ہیں, اور اس کے اندر یہ سارے جو اویئرنیس ہے, کمیونیکیشن ہے اور اسکریننگ ہے, اس کے پیکیجز ہیں, وہ انشاءاللہ ہم 29 جولائی کو اس کو لانچ کریں گے. 28 جولائی
کو دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا پرائم منسٹر کے پروگرام میں کیا آتا ہے. لاسٹ پہ ایک چیز پروفیسر اگر آپ بتا سکیں, دیہی آبادیوں میں لوگ میڈیکل ڈاکٹرز کے پاس جانے کی بجائے حکیموں یا جعلی معالجوں کے پاس جاتے ہیں, کوکس کا جو آپ ذکر کر رہے تھے, کیا ہیپاٹائٹس کے علاج میں رکاوٹوں کی یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے؟
بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ماڈرن پریکٹیشنر ہے نا جن کی ٹریننگ اپ ڈیٹ ہو چکی ہے ان کو تو اس رسک کا پتا ہے, لیکن جو پرانے وہ کہتے ہیں نا ایک بہت پرانے جی پیز اور کوکس جو کہ ڈاکٹر نہیں ہیں, انہوں نے نفسیات اس طرح کی بنا دی ہے عوام کی کہ ایک عام آدمی خیبر پختونخوا میں, بلوچستان میں, سندھ میں اور دیہی پنجاب میں یہ سمجھتا ہے کہ ٹیکا نہیں لگے گا تو شاید علاج ہی نہیں ہوا.
سو بیسیکلی آپ جو ریسنٹلی بتا رہے تھے کہ جو بہت زیادہ انجیکشنز لگنے کا جو ٹرینڈ ہے وہ بھی پاکستان میں زیادہ ہے, اس وجہ سے بھی یہ ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے. اس میں بہت بہت شکریہ پروفیسر, آپ ہمارے ساتھ تھے اور ہمیں اس حوالے سے بتا رہے تھے کہ پاکستان میں اس کی کیا صورتحال ہے. ہیپاٹائٹس سی کا وائرس خون سے پھیلنے والا وائرس ہے اور زیادہ تر انفیکشنز کی وجہ انجیکشن کے غیر محفوظ استعمال, غیر سکرین شدہ خون کی منتقلی, غیر سٹرلائز طبی آلات یا غیر محفوظ مباشرت سے ہوتا ہے. لیکن یہ ایک ایسا مرض ہے جس کا علاج سستا اور آسان ہے اور یہ کسی بھی پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹر میں مہیا ہو سکتا ہے. امریکہ میں بھی یہ مرض موجود ہے, لیکن امریکہ میں بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کام کرنے والے ادارے CDC کے مطابق یہاں اموات اور ہیپاٹائٹس کے کیسز کی تعداد میں گزشتہ کچھ عرصے میں کمی آئی ہے. 2016 سے لے کر دسمبر 2023 تک امریکہ کی 37 ریاستوں میں تقریباً 45,000 ہیپاٹائٹس کے کیسز رپورٹ ہوئے, جن میں سے 60% کو ہسپتالوں میں داخل کروانا پڑا, جبکہ اس سے ہلاکتوں کی تعداد 424 رہی. اس بیماری کے پھیلاؤ سے دنیا کیسے بچ سکتی ہے اور اس کے مریض کیسے صحتیاب ہو سکتے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں یل انسٹیٹیوٹ فار گلوبل ہیلتھ کے ڈاکٹر سعد بن عمر سے. ڈاکٹر سعد بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. سب سے پہلے اگر ہم اس کانٹیکس میں دیکھ سکیں کہ جو سچویشن اس وقت بن رہی ہے دنیا میں, اس میں کہاں تک بچاؤ ممکن ہے اور کتنی اویئرنیس ہے اس وقت دنیا کو؟
دیکھیں اس بیماری کے بارے میں اویئرنیس جو معالجین ہیں اور جو ہیلتھ اتھارٹیز ہیں ان تک تو ہیں, پر عوام کے پاس اتنی اویئرنیس نہیں ہے مختلف ممالک میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انفیکشن تھوڑا جن پریکٹسز سے پھیلتا ہے وہ کہیں نہیں گئیں, ان میں زیادہ عام طور پہ مختلف ممالک میں مکسڈ ریکارڈ ہے. کچھ ملکوں جس طرح مصر نے کچھ امپروومنٹ دکھائی ہے, کچھ اور ملکوں نے امپروومنٹ دکھائی ہے, لیکن کافی ملکوں میں, پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے بدقسمتی سے, کہ وہاں پہ اتنی زیادہ پروگرس نہیں ہوئی ہے. ایک خوشخبری کی بات اس بیماری میں جو ہیپیٹائٹس ہے خاص طور پہ ہیپیٹائٹس سی کے لیے وہ ریسنٹ سالوں میں یہ ہوئی ہے کہ جو اس کا علاج ہے وہ اویلیبل ہو گیا ہے, کافی مؤثر علاج ہے اور وہ علاج دنیا بھر میں اویلیبل ہے. دنیا بھر میں یہ مسئلہ ہے کہ وہ کافی مہنگا ہے, لیکن پاکستان جیسے ممالک میں جنیرک دوائی موجود ہے. جو ساری بات ہے کہ جو لوگوں کی استطاعت ہے اس کے لحاظ سے تو مہنگا ہے, لیکن کافی دنیا کے مقابلے میں ریلیٹیولی سستا ہے. تو تقریباً جہاں تک میری انفارمیشن ہے تقریباً 9,000 کا پورا کورس ہے, 9,000 روپے کا, جو کافی جگہ پہ مل سکتا ہے. لیکن ظاہری بات ہے قیمت میں کمی بیشی اویلیبل ہے, ہوتی ہے مختلف جگہ پہ. تو یہ جو ہے ایک خطرناک موذی بیماری کا اس طرح علاج موجود ہونا, یہ ٹریٹمنٹ موجود ہونا کافی خوشخبری کی بات ہے اور کافی ممالک میں.
لیکن اس تک پہنچنا بھی ڈاکٹر صاحب, اگر ٹریٹمنٹ تک پہنچنے کے لیے ارلی اسکریننگ جو ہے وہ بڑی ضروری ہے, تو ارلی اسکریننگ کو انکریج کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟
یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ جو مسئلہ چونکہ جب علاج موجود ہے یہ پورا حل نہیں ہے. صحت عامہ یعنی پبلک ہیلتھ کا اب پھر رول اس بات میں یہ ہے کہ پہلی بات یہ کہ آگہی بڑھائی جائے پریونشن کے بارے میں, جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے, لیکن اس کے علاوہ بھی اسکریننگ کو اسکیل اپ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ کافی لوگوں کو آلریڈی ہے. تقریباً 9% پریولنس ہے پاکستان میں یہ
ہیپاٹائٹس سی,
کافی بڑی تعداد میں لوگوں کو تو, لیکن زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بیماری ہے. جب پتہ چلتا ہے تو اس کے کانسیکوینسز آلریڈی شروع ہو چکے ہوتے ہیں. تو ارلی اسکریننگ کو بڑھانے کی ضرورت ہے ایک پبلک ہیلتھ اسٹریٹجی کے ذریعے.
تو اگر اس بیماری کی تشخیص میں دیر ہو جاتی ہے تو کیا آپشنز ہیں اس وقت مریض کے پاس اس سے بچنے کے لیے؟
دیکھیں اس کے بعد ڈپینڈنٹ کرتا ہے کب ڈائگنوز ہوتی ہے, تو اس کی ٹریٹمنٹ بہرحال موجود ہے. کچھ سال ریسنٹ سالوں میں اس کی اویلیبلٹی ہوئی ہے اور اس کا ایکسیس ہوا ہے. تو پھر ڈپینڈنگ آن دا پیشنٹ, لیکن اوور آل جو اس کی ٹریٹمنٹ ہے کافی زیادہ امید دلاتی ہے, کافی افیکٹو ہے. لیکن اگر اس کو ایکسیس دیا جائے اور ریلیٹیولی اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو چکی ہو کانسیکوینسز سے اس کو امپلائی کیا جائے, تو اس سے کافی افادیت ہو سکتی ہے, خاص طور پہ ہیپیٹائٹس سی کے بارے میں جس کی ویکسین موجود نہیں ہے.
تو اس وقت عالمی ادارہ صحت کی ہیپیٹائٹس سے نمٹنے کی پالیسی ہے کیا, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پالیسی جو ہے وہ رائٹ سائٹ پہ ہے اور اس طرح سے ایڈریس کر سکیں گے دنیا میں ہم ہیپیٹائٹس کو؟
جی, پالیسی ڈفرنٹ ٹیئر پہ بیسڈ ہے. ایک پہلی بات یہ ہے کہ ایک تو پریونشن پہ, کہ اسے بچاؤ کے اوپر فوکس کر کے, یہ اس مسئلے کے حل کا ایک بڑا حصہ ہے. فار ایگزامپل جو نیڈلز جو ہیں, جو سوئیاں ہیں, وہ کافی اس چیز کی ٹرانسمیشن کا ذریعہ ہیں. اس کے دو مین ریزن ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں. ایک ریزن یہ ہے کہ یہ جو ہیلتھ کیئر میں جو کوائکس یا جسے اردو میں عطائی کہتے ہیں, جو انکنونشنل پریکٹیشنرز ہیں, وہ جب اس طرح استعمال کرتے ہیں, کچھ کوالیفائڈ پریکٹیشنرز کی بھی سیف پریکٹس نہیں ہے. اگر آپ دیہات میں جائیں اور کچھ شہری علاقوں میں جائیں, وہاں پہ بھی اسی طرح ہوتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہیلتھ کیئر کے ذریعے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ انجیکشن کے ذریعے ڈرگز لیتے ہیں وہ بھی اس پارٹ کا حصہ ہیں, لیکن وہ وہاں پہ بھی ایک انٹروینشن کی ضرورت ہے. لیکن بگ پکچر کے اوپر ایک ٹیکنالوجی کی طرف سے, ایک تو یہ بیہیویئر کی طرف فوکس کرنے کی ضرورت ہے, آگاہی کی ضرورت ہے, بیہیویئرل انٹروینشن کی ضرورت ہے, کمیونیکیشن کی ضرورت ہے. دوسری چیز جو ہے اسٹرکچرل انٹروینشن کی ضرورت ہے, یعنی کہ آپ جو آٹو ڈسٹرکٹ سرنجز, یعنی کہ وہ سوئیاں جو انجیکشن کے فوراً بعد
تباہ ہو جاتی ہیں, پراپر اسٹرکچرل ریفارمز جو ہیں اس حوالے سے آنے چاہیے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سعد عمر, آپ ہمارے ساتھ تھے, اس حوالے سے ہم سے بات کر رہے تھے. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا لټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند د پاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ د ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاغی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاغی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټن کی کاغی له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاغی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاغی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټن کی کاغی له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولای شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you. کې د بیان د ازادۍ
نن وضعیت په دې پروګرام کې د متحده ایالاتونو د سنا دیموکراته غړي جین شاهین وای د افغان خځو پر وړاندې د طالبانو له زور زیاتی ډک چلند زیات شوی او د غی په خبره دا وضعیت جنسي اپارټایډ ګڼل کیږي. میرمن شاهین وای تر هغه چې له خځو سره دا ډول چلند دوام ولري د طالبانو حکومت باید په رسمیت ونه پیژندل شي. په دویم بحث کې په کندوز کې د اتصالات لست ای سیالۍ د هندوکش سترایکرز لوبډلې په اتلولې پای ته ورسېدې. دا سیالۍ د کرکټ د ودې لپاره څومره مهمې دي؟ د نن وضعیت د پروګرام قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې. خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ. په دې نیم ساعته پروګرام کې مو زه سمیع الله جلالزای هرکلی کوم. لکه څنګه چې تاسو د پروګرام په سر کې اوریدل، په دوو موضوعاتو بحث کوو. د متحده ایالاتونو د سنا مجلس دیموکراتي غړي جین شاهین ویلي دي چې د ښځو په وړاندې د طالبانو زور زیاتی او د دوی ناوړه چلند د منلو وړ نه ده او دا جنسیتي اپارټایډ ګڼل کیږي. په دې موضوع راپور او وروسته به مرکه ورپسې ولرو. او په دویم مطلب کې په کرکټ باندې غږیږو، اما مخکې تر هر څه پام وکړئ د ورځې مهمو خبرونو ته. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا سلاکار جان کربی د طالبانو هغه ادارت کړی چې وایي د ځینو مخربو ډلو د فعالیتونو قرباني دي. کربی د پنځشنبه په ورځ د امریکا غږ سره په ځنګړې مرکه کې دا ادعا بې ځای وګڼله او وایي ول وروسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې په زور واک ترلاسه کړ او یا یې هڅه وکړه چې ترلاسه کړي، ځان قرباني معرفي کوي. دا نړیوالې ټولنې ته یوه پوچه نظریه ده. جان کربی زیاته کړی چې طالبانو په افغانستان کې د قدرت د ترلاسه کولو پر مهال ځینې ژمنې کړې وې چې نه یې دي پوره کړې. هغه وویل که طالبان په نړیوال سټیج کې مشروعیت غواړي چې مهم وګڼل شي او غواړي چې مشروع وبلل شي، باید په خپلو ځینو ژمنو عمل وکړي. د طالبانو حکومت د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق په کابل کې یوې غونډې ته ویلي افغانستان د ځینو ډلو د مخربو فعالیتونو قرباني دی چې د افغانستان په ګاونډ او سیمه کې مرکزونه لري او فعالیت کوي. امریکایي سناتور جین شاهین وایي له ښځو سره د طالبانو له زور زیاتی ډک چلند جنسیتي اپارټایډ ګڼل کېدای شي. میرمن شاهین چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو ملاتړې ده، امریکا غږ ته وویل تر هغو چې له ښځو سره دا ډول چلند دوام ولري، د طالبانو حکومت باید په رسمیت ونه پیژندل شي. میرمن شاهین زیاته کړه نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره ښکاره تعامل وکړي او اعلان کړي تر څو چې ښځو ته په غونډو کې د ګډون حق نه وي ورکړی. له طالبانو سره په هیڅ موضوع خبرې نه کوي. بلخوا د طالبانو د حکومت چارواکو د افغان ښځو حقونه د افغانستان داخلي مسله بللې او ویلي دي چې د اسلامي قوانینو په رڼا کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته ژمن دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن سپین بولدک په لار د پاسپورت او ویزې د شرط پرته د تګ راتک پړه ویلي چې لا هم په دغه سرحدي لار د پاکستان د حکومت د یو سند رژیم پالیسي په ځای ده. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویاندی ممتاز زرا بلوز د پنځشنبه په ورځ د خبریالانو پوښتنو ته په ځواب کې وویل چې هیڅ بهرنی وګړی پاکستان ته د پاسپورت او ویزې پرته نشي داخلېدلی. د تیر یک شنبه په ورځ د پاکستان د حکومت د یو سند رژیم د پریکړې پر خلاف په چمن کې پر لټکونکو او د پاکستان د سیمه ییز حکومت ترمنځ د خبرو وروسته د حکومتي پلاوي غړي ملک عنایت خان کاسی زرګونو پر لټوالو ته وویل چې اوس چمن او سپین بولدک ولس پر ډیورنډ کرښه د آزاد تګ راتګ او تجارت کولی شي. ترنو دوستانو، د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان یوازې 4% خلک غواړي چې طالبان په رسمیت وپیژندل شي. ملګرو ملتونو په دې راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه ناهیلي لا زیاته شوې او نږدې 80% ښځې د مهمو موضوعګانو په اړه د سیمه ییزو چارواکو سره هیڅ تعامل نه لري او د عدالت لپاره اړ دي چې پر سړو، نارینهو او نورو خلکو باندې اتکا وکړي. په دې راپور ته پام وکړئ. له راپور وروسته مرکه لرو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما د ملګرو ملتونو د خلکو څنګه او د مهاجرت نړیوال سازمان په ګډ راپور کې ویلي چې یوازې 3% مېرمنې او 3% نارینه غواړي چې طالبان په رسمیت وپیژنل شي. ملګرو ملتونو د راپور په درې د شولایتونو کې د 1700 کې خزو او د یو شمېر سړیو سره د مخامخ مرکو پر اساس جوړ کړی دی.
زیات شمیر مراکشوی او افغان مرمنو او نارینهو د باور څرګند کلشي د خځو د وضعیت ښه کول لپاره نړیواله ټولنه باید د خځو لپاره له طالبانو سره خبرو اترو زمينه برابر کړي. د مشورې شوی خځو او نارینهو لمنځه د طالبانو پر رسمیت پیژندنه د دواړو خځو او نارینهو لخوا په پراخه کچه رد شوه. په ترتیب سره یو واځي څلور او درې سلنه دغه ډول رسمیت پیژندنې ملاتړي وو.
ملګرو ملتونو په دې راپور کې ویلي چې په ټولنیز، اقتصادي او د ژوند په بیلابیلو برخو کې د افغان مېرمنو وضعیت په اړه د تیر یو کال پرتله ناهیلي لا زیاته شوې ده. یو شمېر مېرمنو ملګرو ملتونو ته ویلي چې د خپلو نظریاتو د مطرح کولو پر مهال پر سړو باندې اعتکابا د دې سبب شي چې په مختلفو کچو د پریکړې نیولو په بهیر کې د هغوی حذف کېدل عادي شي.
خځې نشي کولای پر هغوی باندې د وضع شویو قوانینو لامل پر خپل ځانونو باندې غیظ ولري او هم نشي کولای چې د سرغړونو او یا د کومو حقونو د تنفیذ څخه چې د طالبانو لخوا هغوی ته ورکړل شوی نور کسان ځواب ویلو ته چمتو کړي.
په راپور کې زیات شمیر مېرمنو ویلي چې د طالبان د حاکمیت لاندې خدماتونو وړاندې کولو باندې د مالی زیاتې دل له امله وضعیت لا خراب شوی دی. ملګرو ملتونو موندنې ښیي چې د اویا فیصدو ښځو مالی وضعیت عواید د 2023 کال په دویمه روبا کې د دغه کال د لومړۍ روبې پرتله لا خراب شوی دی.
مېرمنو کلی حذف کول دا یو غیر قانوني، غیر انساني او غیر شرعي کار دی. د اوس لپاره البته د سازمان ملل متحد دغه راپور په حقیقت کې زما په نظر یو هوشدار غندشي وو د بشري حقوقو مدافعانو ته د افغانستان مېرمنو ته چې یعنی مونږ کوم عملی اقدام نکوو هم دا راپورونه دي چې خبريږي.
دا په داسې وخت کې چې په قطر کې افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شر زافر کرندکر په تازه څرګندونه کې ویلي کڅه هم د دوه په دریمه غونډه کې باسون کې افغان مېرمنو په فزیکی ډول حضور نه لري. خود هی بادون زنګړو اساس د افغان مېرمنو پر زده کړو او کار ټینګار کړی دی.
Even though Afghan women were not physically present in the room,
the Taliban sara po ghunda ke de de sara sara che afghan mirmani de ghunde po khuna ke pe fiziki dawl hazir ne bi kho yaqinan ha goy de mes pe sar bahsuno ke shamil bi de tale rishto he wadunu zangro astazo de tulu afghanano pe zangri tuga de njuno par zdakro aw karta de mirmano par stanedo tingar wakad.
سره لدې چې طالبان وای په افغانستان کې مرمن ته د شریعت پرانا کې حقونه ورکړي د خو د 2020 کال په اگست کې پر افغانستان لبیا وکمنې دورسته لشپګم ټولګي پورته دنجونو پر زده کړې بندیز لګولې دي او د دې ترڅنګ په دولتي او نا دولتي موسسو کې هم د مرمنو پر کار محدودیت لګول شوې دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
قدرمن اوریدونکو او اوریدونکو لکه څنګه چې ما مخکې وویل په همدې موضوع د افغان خبريالي او د افغان میرمنو د حقونو د فعالې فوزیا وحدت سره مرکه کو لنیک مرغه اغلی وحدت زموږ سره په پروګرام کې ده. اغلی وحدت پروګرام ته په خیر راغلاس. ما غواړم تاسو اورئ. جلال زئی
سلام تاسو ته سلام کوم
کارونه او درنو اوریدونکو ته تشکر ډیر زیاته مننه. زه پیغام چې بوختیا وستا سیستا اما مننه کوم چې په دې پروګرام کې موږ سره برخه واخیسته. اغلی وحدت تاسو په جریان کې هست چې په دې ورسته کې یو ځل بیا د افغان میرمنو د حقونو د تامین لپاره غږونه اوچت شوی دي او مهمو کسانو او مهمو بنسټونو خپل غږ اوچت کړی. د ملګرو ملتونو سازمان راپور خپور کړی دی تازه د امریکا غږ سره د امریکا د کانګرس د سنا مجلس یې ویجک پورې غړي جین شاهین چې د افغان ښځو د حقونو فعال او ملاتړي هم د دې هم انتقاد کړی او ویلي دي چې د طالبانو دغه زور زیاتی جنسي اپارټاید ګڼل کیږي. اما زه غواړم په مجموع کې پښتنه دا وکم چې دغه غږونه خود تیرو دریو کلونو راهیسی تقریبا دریو کلونو راهیسی پورته کیږي اما د افغان خزو د وضعیت په تغییر په وضعیت په بدلون کې تر اوسه بدلون نه درغلی په وضعیت کې وضعیت نه دی تغییر شوی. آیا فکر کوئ چې دغه سی غږونه او دغه سی انتقادات یوازې کافی دي او که فکر کوئ چې باید عملی اقدامات هم وشي او که غواړئ چې عملی اقدامات وشي څه باید وشي؟
جلال زئی صاحب ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، له تیرو دریو کلونو راهیسې کوم وضعیت چې په افغانستان کې روان دی هغه یو بشري ناورین دی. سربیره پر دې چې د اپارټایډ جنسیتي مسله په دې تیرو دریو کلونو کې ماتره ده، د افغانستان نارینه هم له دغه وضعیت څخه ځورېږي. اقتصادي ستونزې په خپله اوج ته رسیدلې. تاسو ورته خلاص کې اشاره وکړله چې له هرې خوا غږونه پورته کېږي، سربیره پر دې چې دې خوا ته معترض نجونې دي، د ښځو د حقونو فعالان خپل غږ پورته کوي د افغانستان د خلکو لپاره او د افغانستان د خلکو غږ پورته کوي. تر څنګ یو شمېر هېوادونه هم دلته نهادونه د بشري حقونو سازمانونه هم یوازې اعلامیې خپروي او یوازې په اعلامیو باندې تکیه کوي. لکه اوس چې تاسو ورته اشاره وکړله، د ملګرو ملتونو سازمان یو سروې په لاره تا اچولې ده چې آیا تاسو دغه تروریستي ډله غواړئ چې په رسمیت وپېژندل شي او کنه. حال دا چې دوی خپل په افغانستان کې وضعیت په ښه توګه ګوري، څاري، د دوی نمایندګي هلته شته. دوی راپور خپروي چې په مهمو مسایلو کې د افغانستان د ښځو نظریات نه اخیستل کېږي. ډېر د خندا وړ خبره ده د سروې او دغه ډول راپور او اعلامیه. در حال کې چې تاسو په تیرو دریو کلونو کې ګورئ، یو ښځه خپل د جامو د انتخاب حق نه لري، مکتب ته نشي تلای، پوهنتون ته نشي تلای، پارک ته نشي تلای، حتی سینګارتون ته دوی نشي تلای. نو تاسو په دغه یو وضعیت کې چې میرمنې له ټولو برخو څخه محرومې واوسي، د دغه اعلامیو خپرول واقعا د خندا وړ خبره نه ده.
اغلی وحدت، نو ستاسو په نظر څه میکانیزم، څه عملی اقدامات تاسو فکر کوئ چې لازم دي دنیای غوړه کې ترسو طالبان دې ته وایي چې د افغان میرمنو هغه عمده حقونه لکه د تعلیم حق، مثلا د کار حق، یا یو چیرې د سفر حق، دغه حقونه ترلاسه کړي؟ څه باید وکړي دنیا، څه کولای شي؟
دا رنګه چې دنیا وشو کولای په یو ورځ په یو شپه یو جمهوریت ورنګوي او یو تروریستي ډله قدرت ورسوي، دوی کولای شي چې د افغانستان په وضعیت کې په همدغه شکل باندې په یو غونډه بدلون راولي. دوی ډیر کارونه کولای شي. دا اوس کولای شي چې پر طالبانو باندې مالی مرستې دوی کاملا بندې کړي. دوی دا اوس د بشري مرستو په نوم باندې څومره پیسې دوی افغانستان ته په تیرو دریو کلونو کې ورکړي. دوی هفته کې څلوېښتو ډیر په میلیونونه ډالر طالبانو ته د بشري حقونو د مرستې په توګه ورکوي. دوی نشي کولای دغه مرستې بندې کړي. دوی د طالبانو پر سفرونو باندې بندیزونه لګولي دي. اما وخت چې د ملګرو ملتونو سازمان سربیره پر دې چې د طالبانو غړي د طالبانو د ملګرو ملتونو په تور نوملړ کې شامل ده، دوی ته اجازه ورکوي چې راشي سفر وکړي او په دغه رسمي غونډو کې ګډون وکړي. دا خپل یو ډول له طالبانو سره د ملګرو ملتونو د سازمان همسویي ښیي چې د افغانستان خلک او د افغانستان مخصوصا ښځې واقعا ناامیده شوي دي چې څنګه په دغه جغرافیه کې، په دغه د ځمکې پر سر بلاخره په افغانستان کې هم بشر ژوند کوي. تاسو څنګه دغه خلک نادیدانی سي، د دوی غږ نادیدانی سي، د دوی وضعیت په تیرو دریو کلونو کې نادیدانی سي، کوم بشري ناورین چې په افغانستان کې روان دی دا نادیدانی سي، راځي لی وی تروریستي ډلې سره د تعامل خبره کوي او دوی ته اجازه ورکوي چې ورسره کینی خبرې وکړي. ما په فکر د حل لار دا ده چې نړیواله ټولنه پر یو دیموکراتیز او حکومت باندې فکر وکړي چې مشروع حکومت راشي چې د خلکو د اراده تمثیل کی والته. زه فکر نه کوم خلک طالبانو ته رایه ورکړي او خلک پر طالبانو بندیزم ولګول شي. د افغانستان فرزي د طالبانو څخه حق وغواړي، هغه هم د ملایانو څخه چې دوی تل ټینګار یې ده چې د شریعت پر رڼا کې دوی ته حق ورکړل شوی ده.
پښتنه دغه د آیا تاسو فکر کوي ک طالبان د دنیا د خو پر رسمیت وپیژندل شي، هم آیا فکر کوي چې طالبان به د خزو په باس کې یو څه تغیرات په ځان کې راولي؟ دا د دوی د تیرو دریو کلونو او بیا په نیوی ملاسیزه کې د دوی واکمنۍ ته په کتو دوی د تغیر وړ دي ساس په نظر؟
زه فکر نه کوم طالبانو په تیرو دریو کلونو کې خودلا چې په دوی هیڅ ډول د تغیر وړ نه دي. دوی اماغه تروریستي ډله ده، اماغه د وینو تویول د دوی پېښه ده. هغه د خلکو پر خلکو باندې په زوره قدرت کول او کول شکنجه کول زندان ته یا چول دوی مړه کول هدف وژنې دا فقط دغه ډلې کار ده نور هیڅ هم نشته اوس په افغانستان کې وګورئ هغه د جمهوریت سیستم دوی ورو ورو پر مخ وړي پرمختګ په افغانستان کې تاسو نشئ کتلی یو ملان نشي کولای وزارت خارجه کې دنده ترسره کړي هم په وزارت ترانسپورت کې دنده ترسره کړي هم په وزارت داخله کې هم په وزارت مهاجرین کې لس الف نتریا پوری پریاسه ترافیک وام تاسو ملان ناسوي تاسو به قانون درخی چې څه ډول د شریعت په چوکاټ کې تاسو ډریوري وکړي دا واقعا هر له هرې خوا چې تاسو فکر وکړي دا په چوکاټ کې نه ځایږي نو کدویته نړیواله ټولنه مشروعیت هم ورکی چې دا هیڅ کله ز فکر نکوم چې ورکی کوي ورکول په دې تیرو دریو کلونو کې ورکول طالبانو خپل بلخره واد مویل شو په دې تیرو دریو کلونو کې چې څړول دوی ایدالوژي لري څړول دوی فکر لري د خزو په وړاندې د افغانستان د خلکو په وړاندې دوی اصلا د بدلون امکان نشته چې دوی
صحیح وو اغلی وحدت ساسي د خبرو څخه ما برداشت او د مخکینی خبرو څخه چې د وی خو دنیا طالبانو ته مالی امکانات ورکوي په مستقیمه او غیر مستقیم شکل او بل طرف انتقاد هم کوي چې باید خزو اقونه ورکې فکر نه کوي چې دغه وضعیت ته دوګونه چلند هم ویل شو د وی خو په شکل مرستي کوي او د بل طرف تاسو وایئ چې د خزو اقونه غوونه هم پورته کوي
دقیقا جلال زای صاحب د نړیوالې ټولنې دوګونی چلند د دې سبب شو چې تر ننه پورې طالبان خپل قدرت ته دوام ورکړي کنه دوی به یوه میاشت هم دوام نه کوي په دې وضعیت چې دوی راغلل دا اوس د نړیوال ټولنه یو شمیر هیوادونه دي چې د طالبانو په افغانستان کې د طالبانو په حضور کې خپلې ګټې ګوري ځینې هیوادونه دي چې هغه خپل مرزي امنیت ته توجه کوي ځینې هیوادونه دي چې یو بل سره رقابتونه لري نو دا هغه هیوادونه دي بیا چې د طالبانو په شتون کې د راحتي احساس کوي او په هر ځل راځي د طالبانو د مشروعیت بحث راپورته کوي اما د خوته نور غربي ودونه هم شته چې د طالبانو پر خلاف غږ پورته کوي او ویني چې څه ظلم او څه جنایات په افغانستان کې روان دي دغه ډول دوګونی چلند واقعا د ملګرو ملتونو په سازمان کې هم د دې سبب شوی چې طالبانو تر ننه پورې قدرت ته دوام ورکړي او د پټه د امریکا د میلیارډونو ډالرو د مرستو دوام د بشري حقوقو تر نامه لاندې چې یو تروریستي ډلې ته ورکول کیږي نظارتي سیستم اصلا شتون نه لري چې دغه پیسې چیرته مصرفيږي چیرته مصرفيږي
اغلی وخت توخ کم د اجازه راکې ځ خپل ورسې پښتنه هم وکم اوس خو دا مسله ست اما زه تر کومه ځای چې خبر یم تاسو هم د افغان خزو د حقونو د لپاره مبارزه کوي ساسي ډله هم مبارزه کوي په مختلفو هیوادونو کې دا هڅې روان دي خپل د افغانانو مسولیت څه دی خپل د افغان میرمنو د لپاره کوم کارونه په مخ کې پراته دي چې دوی باید د خزو د حقونو د لپاره غږ وچت کې څه باید نور وشي افغانان څه باید وکړي ترڅو په یو شکل په طالبانو فشار راسي هم د نړۍ د خو هم د افغانانو د خو چې دوی حقونه تضمین کړي لطفاً لږ ځواب راکړئ
زه فکر کوم چې اوس هغه وخت دی چې د افغانستان خلک په خپل فکر او کې خپل تصمیم ونیسي او یو غږ باندې راپورته شي د وی تروریستي ډلې په وړاندې د خپل حق او حقوق څخه دفاع وکړي د هغه نارینه چې هم د اوس ګوري خزو ته اجازه نه ورکول کیږي خور ته اجازه نه ورکول کیږي چې هغه مکتب ته ولاړ شي لون ته اجازه نه ورکول کیږي اما چې په خپل پاتېری دغه خلک کولای شي چې یو خپل د طالب په وړاندې ودرېږي او خپل د خزو خپل د خور خپل د میرمنې حق وغواړي له دوی څخه موږ ترڅو چې موږ خپل یووالی ته ونرسیږو یو غږ ته ونرسیږو هیڅوک موږ ته نشي کولای چې زموږ په وضعیت کې بدلون راولي زموږ په اقتصاد کې زموږ په امنیت کې زموږ په آسایش کې هیڅوک نشي کولای چې دا تصمیم ونیسي موږ خپل باید دا تصمیم ونیسو لکه چې د یو پاکستانی کس چې زنه وی امغه افغان نه دی یا پښتون نه دی هر څوک چې دی دوی په زور وشو کولای شي داغه د جنازې مراسم په کابل کې تر سره کی په زور دوی کولای شي هر څه وکړي
دا یو
افغانو طالبانو طالبان متوجه وو چې د افغانستان
اغلی وحدت تشکر کول مودن بخنه غوړم چې وخت پروګرام کم دی نور نسو کولای تاسو سره بحث ته ادامه ورکو عمل تاسو ډیر زیاته مننه کور مودن چې په دې پروګرام کې مو برخه واخیستل
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
به هم خرغل است. په افغانستان کې د کرکټ اتصالات لست ای سیالۍ د پنجشنبه په ورځ د هندوکش سترایکرز لوبډلې په بری پای ته ورسېدې. د یو ورځنۍ لوبو دا سیالۍ د جولای په 10 نیټه د افغانستان په کندوز ولایت کې پیل شوې وې چې څلورو لوبډلو هندوکش سترایکرز، ماهیپر ستوري، پامیر لیجنز او میوند اتلان پکې ولوبېدل. دا د افغانستان د کورني کرکټ مهمې یو ورځنۍ لوبې بلل شوې چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبغاړو په ګډون د کورني کرکټ لسګونو ځوانو لوبغاړو پکې برخه درلوده. لنه که مرغه د افغانستان د کورنی کرکټ مسؤول نظیم جار عبدالرحیم زای صاحب په پروګرام کې را سره دی. جار صاحب، پروګرام ته بخیر راغلاس.
سلام علیکم، مجلسه
ستړي مسې. تشکر جار صاحب. اول خو ډیر زیات ستړي مسې، دغه لوی تورنمنت مو فکر کوم په خیر او په عافیت سره سرته ورسوه. جار صاحب، تورنمنت خو پای ته ورسېد، څنګه وو تورنمنت؟ آیا ستاسو د توقعاتو سره سم وو او آیا په دې سیالیو کې هغه څه چې له دې سیالیو څخه تاسو غوښتل هغه ترلاسه شول؟
او بالکل، موږ له دې سیالیو غوښتل چې موږ وکولای شو چې ملي ټیم ته داسې یو ښه فارمټ برابر کړو چې هغوی راتلونکي چې کوم سیریز لري له خیر سره هغې ته هیو تیاری ونیول شي. بل دا د کورنۍ کرکټ هلکان د ملي ټیم سره باید نږدې پاتې شي. هغه اغه تشه ډیر غوړون دي، ما د سویل خنه د غږ نسام درې. اغه تشه چې د کورنۍ کرکټ او د ملي ټیم ترمنځ ده، نو اغه تشه وکولای شو چې تدریجي ډول باندې راکم کو، بلکې بالکل لمنځه ویسو. په دې مخکې په قشته پکې دوی سره یو جوړولو بدل او ډیر خړو سره ټورنمنت سره تورسي ده. اوس بیا د ملي ټیم لکان سره د موږ کورنۍ کرکټ لکان یو جوړولو بدل او په خړو سره خوشحالي سره ټورنمنت پای تورسي ده. موسم یو څه ګرم وو، خو موږ تم سیزن زکه پکارو چې موږ خدای کول په سپتمبر کې له نیوزیلند سره میچونه لرو. شغل ته هم هوا ګرمي ګرمه ده، موږ کوم چې هوستینګ کوو په انډیا کې، هغه ته هوا ګرمه ده. موږ ته پکارو چې لکان هم دغه شي ګرمي کې لوبي وکړی شي، او پسې موږ بیا له ساوت افریقي سره هم میچونه لرو. نو دغه ټول چمتواله او دغه موخه باندې موږ دغه سیالۍ پیل کړې وي.
ښه جار صاحب، په لیگ په نورو سیالیو بیا هم وغږیږو. ښه، په دغو لوبو کې داسې راته ویلی شئ که یو څو نومونه راته واخلئ چې څوک ښه وځلېدل، کوم لوبغاړو ښه کارکردګي درلوده، او نوې څېرې څوک وي چې ستاسې د تایید وړ دي او تاسې پرې راضي یاست؟
یو خو دا چې رحمت شاه زورمتی له ټولو ډېرې منډې وکړلې، همدارنګه ورپسې درویش رسولي وو چې هغه ډېر وخت بعد فارم ته راغی، بیک ټو بیک 200 سلیزي وهلې. له هغې نه وروسته که زه یادونه کوم حشمت الله شهیدي وو، هغه هم ښه بیټنګ وکړه مسلسل، که درې څلور کسان یاد کوم. بیا دې ډېر وخت بعد موږ هغه ولیده چې ډېر ښه ځلېږي، شرف الدین اشرف وو، هم په بیټنګ کې هم په بالینګ کې. ټورنمنت لومړۍ سلیزه هم شرف الدین اشرف وکړله. بیا په بالرانو کې تاسو وګورئ، د کورنۍ کرکټ پیاوړی لوبغاړی نوی چدرانو چې ټورنمنت یې ټاپ له ټول نه ډېرې وکټې واخیستلې، او یو پس بالر دی، یو پس بالر په صفت باندې بیا نو زه ته ډېره مبارکي وایم، ځکه چې پس بالرانو کمی د موږ غواړو چې پس بالران موږ وروزو، او همدغه ښه وخت ده. همدارنګه که موږ یادونه وکړو، د کورنۍ کرکټ د هلکانو زنکې ځوانانو فریدون داوزی وو چې هغه هم په بالینګ کې ډېر ښه ځلېدلی وو، فاسټ بالر ده. البته په کورنۍ کرکټ نه بیا زه د بلال ترین یادونه کوم چې ایمرجنګ پلیئر د ټورنمنټ ونومول شو، هغه هم 2 سنچری سر په سر وهلې وې. او بل همدارنګه د شمس الرحمن یادونه کولی شم، شمس الرحمن په خپله یولس وکټې اخیستې وې، یو سلو اتویش رنز یې کړی وو، د آل راونډ پرفارمنس یې کړی وو. دغه هلکانو چې دا ډېر ښه ځلېدلی وو، باید په راتلونکي کې موږ همداسې پام کړي لرو چې له خیر سره که خدای کول نو وکولی شي چې دغه هلکان د الف لوبډلې ته او یا د ملي ټیم کوم چې روزنیز کیمپونه دي چې هغې ته له خیر سره جذب شي.
جار صاحب، دا ټورنمنټ خو په خلاص شو په خیر، او تاسو وایاست چې راضي هم یاست. ښه، اوس نو له دې وروسته کومې لوبې په هیواد کې دننه په پام کې نیول شوي دي، په پام کې دي، او دا لوبې به څه وخت ترسره کیږي؟ او آیا په دې لوبو کې به بیا هم افغان لوبغاړي، خصوصا دغه مشهور لوبغاړي چې په ملي ټیم کې دي، دا به هم لوبېږي که نه؟
دیپ سی وروسته موږ شپږیزه په پام کې لرو له خیر سره، د اګست په نیمه کې به خدای کوي شپږیزه په کابل کې پیل کېږي، چې د ملي لوبډلې ټول لوبغاړي به انشاءالله په کې شتون لري. او ډېر په زړه پورې سیالۍ وي، په تلویزیون په ژوندۍ بڼه خپرېږي، یو د بل په وړاندې بل لوبډلې دوه دوه میچونه کوي چې تقریبا 15 هغه دوام ومومي. همدارنګه غریب چې بیا موږ له خیر د پس کلاس یعنی د کورنۍ کرکټ تر ټولو مهمې سیالۍ بیا چې موږ لرو د پس کلاس سیالۍ دي، څلور ورځنۍ سیالۍ دي چې سپتمبر په سر کې پیل کېږي او د اکتوبر په اخر کې یعنی څه کم دوه میاشتې دوام به کوي، هغه به له خیر سره شروع کېږي په ننګرهار کې. له هغې وروسته موږ بیا له خیر سره د زرغون جام سیالۍ په پلان کې نیولې دي چې موږ کولی شو د چمپیونز ټرافي لپاره ملي لوبډلې ته هغه لوبغاړي چې تکړه لوبغاړي دي وکولی شو هغه هم د ملي لوبډلې سره یو ځای کړو او بیا د زرغون جام سیالۍ له خیر سره ترسره کړو.
تشکر جار صاحب، تاسو د ځینو لوبو یادونه وکړه چې د نورو هیوادونو سره به لوبې کیږي، بیا به دغو نړیوالو لوبو ته د همدغو لوبغاړو چې په دې ټورنمنټونو کې لوبېږي د دوی د منځ به بیا لوبغاړو غوړه کیږي که څنګه؟
ښه زیرې خدا ده چې د آی سی سی په کانفرنس کې چې د کرکټ بورډ رهبري لیدنه کړې وه، له بېلابېل هیوادونو سره لیدنه کړې وه، پخې کې زیاتونه کولای شم چې له ساوث افریقا سره لیدنه کړې وه چې هغوی سره سیریزونه د خیر سره لرو، له پاکستان سره لیدنه کړې وه چې د الف لوبډلې نس کولو سیالي انشاء الله تعالی هغوی سره کېدی شي له خیر سره موږ پلان کې ولرو، ابدالیانو ټیم له نورو هیوادونو سره له خیر سره سیالي پیل کیږي. نو موږ دا نه وایو چې دا به حتماً ډایرکټ نیغ په نیغه ملي ټیم ته ځي، که د ابدالیانو یعنی د الف لوبډلې یا د ایمرجنګ لوبډلې کې په دغو کې سره ځای پیدا شي او کوم چې ځوانانو له هغوی نس کولو لوبډلې سره جذب شي. همدارنګه په عین وخت کې موږ په ګردیز کې پکتیا مرکز ګردیز کې د نسکلونو سیالۍ هم لري، کورنۍ کې کټ شاتر لاندې خدای کول هغه نو د نسکلونو لوبډله.
نه نه جار صاحب، بالکل دا خو وزیده چې لوبغاړي به قتل کیږي او بیا به غوړه کیږي. جار صاحب، د روسي پښتنې په توګه زه خبر شوم چې تاسو خټکی هم خزيات خوړلې کندوز کې، فضا څنګه په کندوز کې، وضعیت څنګه او په مجموع کې د خلکو حال راته ویلان ډیر ثانی وخت لرو جار صاحب.
خلق ډیر شوق لري د کرکټ سره، ډیر لیواله او چې ملي اتلان لیدین او ګوري، یواز دانه چې لوبغالي د ډیر جات راتل او بل دا چې تاسو پام کړئ د ګرمۍ کې د ګرمۍ سره سره بیا هم راتل، خو موږ چې په کوم هوټل کې اوسېدل ډیر سکیور او خدای ستا خو بیا هم د خلکو هجوم او خلک راتل لار او لوبغاړو ته ولاړو ولاره کې بدر ردل چې موږ سره واکس واخله مینه بیا کوله په بازار کې لوبغاړي چې دا په چکر لوبغاړي ته لوکا غلط ته چوکې دي نو ټول دا مینه کوله ویلې به چې نه موږ سره څنګه واخلي موږ تاسو مینوالي موږ تاسو لیدو ته راغلي ځوان سپینګیره د هر ژبه وین په ټول مینوالو
کور ودان جر صاحب مننه بالکل دا خلګو مینه دا او خټکی مو هم زیات خوړلې زه پیغام زکه خټکی فصل جر صاحب تشکر جر صاحب کور مو ودان ډیر زیات مننه چې پروګرام کې مو برخه واخیسته له تاسو مننه کوم د نن وضعیت پروګرام قدرمن اوریدونکو زموږ بحث هم همدلته پای ته رسیږي. راتلونکي خبرونه ساسي غږ ده، زموږ دوه همکاران فرخنده پیمانی او اشوال صاحب په استودیو کې او تاسو ته به د خبرونو وړاندې کوي. تر بیا د لا پامن.
رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز به اسم
احمد سیرزیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرحدها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان.